په افغانستان کې د سهار او بجو سي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیلو. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل په دوو سهارنیو خبری مجلو کوو. اوسنۍ خبری مجله مو 13 دقیقې ده. په خبری راپورونو کې اوري چې په تیرو 23 ساعتونو کې په افغانستان کې څه باندې 16 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن په ټول هیواد کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه پیلېږي. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلی 15مه د سپتمبر 14مه. په خبری مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو. له خبرونو یې راپیلوو. ولسمشر حمید کرزی د سمنګان ولایت د سکرو په یوه کان کې د 23 کارګرانو د مړینې په خاطر خپل خواشینی څرګنده کړې. چارواکي وایي د هلمند ولایت د پولیسو د مشرې نیګارې روغتیایي وضعیت ښه دی. لږ تر لږه 9 ټانکرو موټرو ته چې په افغانستان کې دیره ناټو ځواکونو ته یې تیل انتقالول، د پاکستان په جنوب کې اور واچول سو. ولسمشر حمید کرزی د سمنګان ولایت د سکرو په یوه کان کې د 23 کارګرانو د مړینې په خاطر خپل سخته خواشینی څرګنده کړه. د سمنګان په رویدو ابولسولۍ کې وړمه ورځ د سکرو د یوه کان د یوې برخې د شویدو په پیښه کې د کان لسګونه کارګران تر مځکې لاندې تونلونو کې ګیر پاتې سول، چې په نتیجه کې 23 کسان مړه او ګڼ نور ټپیان سول. د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشري شاوخوا شلو او د ولایتي شوراګانو نږدې 200 احتمالي کاندیدانو تر اوسه له دې کمیسیون څخه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. که څه هم د ولسمشري په انتخاباتو کې د کاندیدانو نومونه تر اوسه نه دي اعلان شوي، خو ولسمشر حمید کرزي بشکیک ته په خپل وروستي سفر کې د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول یادونه وکړه چې یو له احتمالي کاندیدانو څخه دی. چارواکي وایي د هلمند ولایت د پولیسو د مشرې نیګارې روغتیایي وضعیت ښه دی. نوموړي په لشکرګاه کې د وسلوالو په حمله کې ټپي شوې ده. د هلمند د ولی وین عمر ځواک وایي چې دوه وسلوالو موټر سایکل سپرو پرون پر میرمن نیګارې حمله وکړه. ځواک زیاته کړه چې میرمن نیګاره پر غاړه لګېدلې خو روغتیایي حالت یې ښه دی. لږ تر لږه 9 ټانکرو موټرو ته چې په افغانستان کې دیره ناټو ځواکونو ته یې تیل انتقالول، د پاکستان په جنوب کې اور واچول سو. پیښه پرون د بلوچستان په هوب ښارګوټي کې سوې چې د افغانستان او ایران پولې ته څیرمه پروت دی. د چا د وژل کېدو یا ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل سوی. دا څرګنده نه ده چې د اور لګېدنې علت څه و. ځینې راپورونه وایي چې اور په یو موټر کې تر چاودنې وروسته ولګېد. ولسمشر باراک اوباما پرون د لومړي ځل لپاره د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لیکونو د راکړې ورکړې خبره افشا کړه. اوباما له ای بی سی ټلویزیون سره په خپل مرکه کې د دغو لیکونو محتویات افشا نه کړل، خو ویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه تر اندېښنو زیاتې دي. فکر کوم هغه څه چې ایرانیان پرې پوهیږي دا ده چې اټومي مسأله زموږ لپاره د کیمیاوي وسلو تر مسالې خورا زیاته لویه ده. اوباما زیاته کړه د سوریې په وړاندې له پوځي حملې سره په څنګ کې ډیپلوماسي د ایران د اټومي خبرو لپاره هم یوه احتمالي نمونه کېدای سي. د ویل ایران دې داسې فکر نه کوي چې امریکا پر سوریې حمله ونه کړه، نو پر ایران به یې هم ونه کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې شایي د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک د رواني اونۍ تر پایه رایه واخیستل سي. اولاند پرون له ټي اف 1 تلویزیون سره په مستقیمو خبرو کې وویل د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو په اړه د روسیې او امریکا د شامې ورځې موافقه دا کړکیچ نسي حلولی. د دې موافقې په اړه باید څه ډول فکر وکړو؟ زه فکر کوم چې دا توافق یو مهم ګام و، خو د پای ټکی نه و. د فرانسې ولسمشر ویل چې د سوریې د پراخ کړکیچ ډیپلوماتیک او سیاسي حل ممکن دی، خو د زیاته کړه په هغه صورت کې چې سوریه له خپلو ژمنو سره سم عمل ونه کړي، نو پوځي اقدام لا هم باید د یوه انتخاب په توګه پر ځای پاتوي. ډیر اټکل کیږي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن دوشنبه د افغانستان پر وخت ماښام مهال امنیت شورا ته په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه راپور وړاندې کړي. د بیان وخت د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا هم وکړي. د دغو وسلو د کارونې په اړه راپور د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د څارونکو د ډلې لخوا برابر شوی او دا پکې ویل شوی چې آیا په سوریه کې دغه وسلې کارول شوي، بل دا چې څوک یې مسؤل دي. عراقی چارواکي وایي چې د عراق په مرکز او جنوب کې پرون د افراطي وسلولو د حملو په لړۍ کې چې ډېره برخه یې په شیعه میشتو سیمو کې موټر بم چاودنې وې، لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان مړه او له یو سلو دیرشو زیات ټپیان شوي دي.
سلام سهار منیک مرغه د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی ده. نن په کابل کې اسمان برګټ کړ سوی د اورښت احتمال سته. د تودوخې لوړ درجه دیرش ټیټه څوارلس. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه اووه دیرش ټیټه شپاړس. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه درو دیرش ټیټه شپاړس. په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړ درجه پنځه دیرش ټیټه درویشت. او په جلال آباد کې اسمان برګ او د اورښت احتمال سته، د تودوخه لوړ درجه پنځه دیرش ټیټه شپږویشت.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه پیلېږي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن بشپړ چمتووالی دته لري چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره هر هغه څوک چې لواله وي زمونږ مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او هلته نوم ثبت شي او د ولایتي شورا لپاره هم.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې څه باندې شپېته وسلول طالبان وژل شوي. د کندز اوسیدونکي شکایت کوي چې خپل سره وسلولو ځورولي. د خلکو د دغو شکایتونو په ځواب کې د افغانستان د کورونا چاره وزارت سوي
هر ها مشکل چاته وي د خلکو غبل لري سي موږ به هیڅ چاته اجازه ورنه کوم چې د خلکو د هزار وضعیت سبب سي.
د سوری وضعیت هم چیرو د ژوند رنگونه هم درته لرو.
زه خپل خو ټول خپل پاکستان کې تیر کړی د درې کال کې چې درغله موټر وکړ کوو ولګ لګ گزاره کوو.
نور مطالب هم درته لرو. د خبري مجله تر ونی موجوده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه پیلېږي. د دې کمیسیون چارواکي وایي په دې برخه کې هیڅ ستونزې نشته او دغه بهیر به تر شلو ورځو پورې دوام ولري. خو په افغانستان کې د انتخاباتو د ملاتړ ادارې بیا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون به د کاندیدانو د ضمانتي کارتونو د څېړنې او شمیرنې توان ونه لري. جزئیات له معصوم میوان څخه اوري.
که څه هم تر اوسه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نومونه نه دي معلوم سوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو نوملیکنه نن پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وژل پنځه ویشتمې اثر لننه تر شلو ورځو پورې به په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه کیږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشریزو ټاکنو لپاره او همداشان د ولایتي شوراګانو ټاکنو لپاره د نوملیک کنه بهیر نن د سنبلې په 15مه نیټه باندې پیلېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ چمتووالی دته لري چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره هر هغه څوک چې لواله وي او واجد شرایط وي دوی زمونږ مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او هلته نوم ثبت شي. او د ولایتي شورا لپاره هم د هیواد څلور دیرش ولایتو کې زمونږ ولایتي دفاتر په پام کې نیول شوي دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې اته ویشتو کسانو د ولسمشرۍ چوکۍ ته د کاندیدېدو لپاره د معلوماتو بستیا اخیستي، خو دوی نه دي ویلي چې په دغو کسانو کې څو تنه ښځې شاملې دي. خو ښاغلي نور وویل چې په ټولو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته تر اتو سو ډیرو کسانو د معلوماتو بستیا اخیستي چې اووه شپېته تنه ښځې پکې شاملې دي. د افغانستان د انتخاباتو په قوانینو کې هغو کسانو ته بېلابېل شرطونه ایښودل شوي چې غواړي ولسمشرۍ ته ځانونه کاندید کړي. په دغو شرطونو کې تر ټولو مهم دا ده چې د قانون لمخې څوک مجرم نه وي د انتخاباتو کمیسیون ته به د خپل کاندیدی په ضمانت کې 1,000,000 افغانۍ ورکوي او 1,00,000 د رای ورکوونکو کارتونه به هم کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مسد بهیر ته اندېښنه لري چې د کاندیدانو لخوا د کمیسیون ته د وړاندې کېدونکو کارتونو د څېړلو توان ونه لري. د دې موسسې اجرایي رئیس جان دسپین غروای
د اندېښنې وړ ده چې هغه 100,000 د ملاتړ کارتونه چې دوی وړاندې کوي د کمیسیون هغه ظرفیت د دې بررسۍ او چکو کنټرول د لپاره تر اوسه ډېر واضح نه دی. تر څو دا اطمینان رامنځته کړي چې تکراری کارتونه به د دوی په ملاتړ نه استعمالیږي، جعلي کارتونه به نه استعمالیږي. بل مشکل دا دی چې د خزینه کاندیدانو چې د جمهوري ریاست د لپاره ځان کاندید کړی د دوی لپاره به نقدي تضمین چې 1,000,000 افغانۍ دي دا هم ډېر ښکاري، ځکه افغانستان کې خزینه په نارینه وابسته دي. یو داسې شرط دی چې کېدای شي خزینه کاندیدانو لپاره یو مشکل وي په دې پروسه کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لړنګېدو وروسته د ولسمشري، ملي شورا او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته په کتلو خلک د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ته اندېښمن دي. د دې په خبرو په یادو درو سر برخو کې داس کسانو ځانونه کاندید کړي و چې د یادو پوسټونو وړ نه و.
د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه نه امنی ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تیرو 4 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې 80 وسله وال طالبان وژل شوي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 48 تنه وسلوال طالبان په 13 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې دا پوځي عملیات د پولیسو او ملي اردو لخوا د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په مرسته د هیواد په 9 ولایتونو کې ترسره شوي. امنیتي چارواکي وایي چې د دې تصفیوي عملیاتو هدف د طالبانو لولکې د یادو شویو سیمو استلو. چارواکي همدارز وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د هڅې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو په درشل کې او د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره پیل کړي دي، څو وسلوال طالبان له هغو سیمو باسي چې نفوس پکې لري. د یو بل خبر لمخې د هلمند ولایت د پولیسو مشره په لشکرګاه کې پرون په داسې حال کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو تر حمله لاندې راغله چې د خپل دفتر خواته روانه و. د هلمند د والی ویاند عمر زواک وایي چې نګاره په غاړه کې لګېدلې د خوروختیایي حالت یې نازک دی. زواک زیاته کړه پر نګارې د حمله په تورې څوک نه دي نیولي خو د دوی عملیات دوام لري. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون ډاکټران وایي چې د نګارې صحي حالت ښه دی. د هلمند پولیسو د ټپې شوې مشرې څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې له مرګ نه ویریږي او ځکه په پولیسو کې دنده ترسره کوي چې خلک اړتیا ورته لري.
دا خو افغانستان نو دا خو جنگون د دیش کار دغه جنگونه دي نو دا خو پیشیری امرې یا پاتیر دا خو مرګ نه ویریږي.
نګار دوهم سره نه ده او نږدې لس کاله کېږي چې په پولیسو کې دنده لري. د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو د پولیسو چارواکي پر طالبان واچوي. نګار وروسته له هغه د هلمند د پولیسو د مشر په توګه په دنده وګمارل شو چې د دې ولایت د پولیسو پخوانی مشر اسلام بیبي نږدې 2 میاشتې مخکې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس د سوریې وضعیت څېړو. د نړۍ د څو هیوادونو جګپوړو چارواکو د سوریې له کیمیاوي وسلو سره د چلند څرنګوالي په اړه د متحده ایالاتو او روسیې د وروستي موافقې هرکلی کړی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د نوې موافقې له مخې د سوریې د کیمیاوي وسلو زیرمه باید د 2014 میلادي کال تر نیمایي پورې له منځه یوړل سي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د امریکا او روسیې د هغه توافق هرکلی کړی چې لمخې سوریه د یوې اونۍ په ترڅ کې باید د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو فهرست برابر کړي او د دې وسلو ټولې زیرمې د 2014 کال تر نیمایي پورې له منځه یوسي. په دې اړه توافق د شنبه په ورځ په ژنیو کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف له درې ورځنیو خبرو اترو وروسته اعلان شو. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی 13 ورځ لخپل فرانسوي سیال لورن فابیوس سره چې له چین څخه کتنه کوي تر خبرو وروسته په دې اړه وویل: چین د سوریه د کیمیاوي وسلو د مسلې په اړه چې روسیه او امریکا په ژنیو کې موافقه پرې وکړه هرکلی کوي. موږ په دې باور یو چې دا توافق به د سوریې د کیمیاوي وسلو پر سر رامنځته شوی کړکیچ کم کړي او د سوریې د کیمیاوي وسلو د کړکیچ د سولهیز حل لپاره بل نویو لارو چارو د کار اخیستو په برخه کې یو نوې تګلاره رامنځته کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وویل په څو راتلونکو ورځو کې به په دې اړه د خبرو نوې لړۍ پیل کړي او د عربي ټولنې رئیس نبیل العربي دا نوی توافق د سوریې د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو نږدې قدم وباله.
په افغانستان کې د سهار بجې 15 دقیقې سوې. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر حمید کرزی د سمنګان ولایت د سکرو په یوه کان کې د 28 کارګرانو د مړینې په خاطر خپل سخت خواشینی څرګنده کړې ده. د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیلېږي. چارواکي وایي چې د هلمند ولایت د پولیسو د مشرې نګارې روغتیايي وضعیت په ښه کېدو دی. نوموړي په لشکرګاه کې د وسلولو په حمله کې ټپي شوې ده. لشتلره نه ټانکرو موټرو ته چې په افغانستان کې ډیر نه ټوټ وکونو ته تیل انتقالول د پاکستان په جنوب کې اور واچول سو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د لومړي ځل لپاره د ایران ولسمشر حسن روحاني سره د لیکونو درکړې ورکړې خبرې افشا کړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې شاید د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو پر پریکړې لیک د رواني اونۍ تر پایه رایه واخیستل سي. ډیر اټکل کېږي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن دوشنبه د افغانستان پر وخت ماښام مهال امنیت شورا ته په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه راپور وړاندې کړي. عراقي چارواکي وایي چې د عراق په مرکز او جنوب کې پرون د افراطي وسلولو د حملو په لړۍ کې چې ډېره برخه یې په شویه میشتو سیمو کې موټر بم چاودنې وې لږ تر لږه 6 کسان مړه او له 130 زیات ټپیان شول. د جرمني د دولتي تلویزیون لخوا اعلان شوی مقدماتي نتایج ښیي چې د صدر اعظم انګلا میرکل محافظه کار ائتلاف په بایبیریا کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی دی. او سم اجمل ان نړیوالو رسپانه ته کتنه کوي.
د وال سټریټ ژورنال رسپانه په افغانستان کې د ډبرو د سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه لیکنه خبره کړې او په فایل کې وایي د افغانستان په شمال کې د دې کان را نړیدل چې د چارواکو په وینا لسکونه کسان به کیمړه او ټپیان دي د افغانستان د قانونو د سکتور لپاره یو سخت گزار دی. د ورسپانې په وینا د افغانستان قانون هغه څه دی چې د دې بې وزله هیواد خلک ورته د یو هوسا ژوند لپاره هیله مند دي. ورسپانه د دې لیکنې په یو برخه کې د افغانستان په قانونو کې د خوندیتوب مسلې ته اشاره کوي او لیکي خوندیتوب او امنیتي اندېښنې هغه ستونزې دي چې د دې هیواد د قانونو د سمې راسپړنې په مخ کې خندونه جوړ کړي. ورسپانه زیاتوي افغانستان د مسو وسپنې طبیعي غازو او نفتو پراخي طبیعي زیرمې لري. دا وال سټریټ ژورنال ورسپانه وایي د افغانستان د قانونو سکتور کولای شي د هیواد له اقتصادي پلوه په خپل پخو ودري. د افغانستان ترمزکی لاندې طبیعي زیرمې د $1 تریلیون په ارزښت اټکل شوی. برتانوي ورسپانې انډیپندنت یو مقاله لیکلی چې سرلیک دی د افغانستان او عراق جګړو یو ځل بیا په نړۍ کې د روسیې اهمیت راژوندی کړ. ورسپانه وایي د سوریې په اړه د روسیې دریځ چې د بشر الاسد نږدې متحد هیواد بلل کیږي له دې رژیم څخه د کرملین د استثنایي ملاتړ څرګندوي دی. خو دا ورسپانې په وینا دا په دې معنی هم نه ده چې ګوندې روسیې د پخواني شوروي د نفوذ او قدرت په خوب او خیال کې نه ده. انډیپندنت ورسپانې په دې مقاله کې لیکلي د روسیې وسنۍ دریځ په نړۍ کې د یو زبر ځواک په توګه د روسیې د راڅرګندېدو ښکارندوی دی. ورسپانه وایي هغه بدلون چې وسلیدل کیږي دا دی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان او عراق په جګړو کې د ناکامۍ له کبله د لسو کلونو پخوا په مقایسه د سیاسي او نظامي پلوه کمزوري شوې دي. په انډیپندنت کې د خبرې شوې مقالې لیکوال وایي په سوریه کې د امریکا د متحده ایالاتونو له تیروتنو ډکو اقداماتو د دې هیواد دریځ نور هم کمزورې کړ. ورسپانه لدې تیروتنو یو هم د امریکا هغه ناسمه محاسبه یادوي چې ګومان کوه بشر الاسد به د قذافي په مقایسه په اسانۍ له واکه لري شي. خو د ورسپانې په وینا واشنگتن او اروپایي هیوادونو دا هیره کړې چې د قذافي د رژیم د نسکورېدو یوازینی دلیل د لیبیا له یاغیانو سره د ناټو بشپړ ملاتړ و. ورسپانه وایي د ناټو له ملاتړ پرته به په لیبیا کې د قذافي مخالفان هیڅ وخت نه و بریالي شوي او دا هغه څه دي چې په سوریه کې هم پیښېدای شي.
د کندوز د شتارچی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې خپل سره وسلوولو زورولي لوټکړي او بچلاندي ورسره کړي دي. اجمل آرین پر دې مسلې لسمي رپورت را لېږلې.
د کندوز د شتارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اربکیانو دوی زورولي او ټول شته ورلوټکړي دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دغه ځورونه له هغه وروسته را پیدا شوه چې کله وسلوالو مخالفینو پر څو دولتي پوستو برید وکړ او په پایله کې دولتي ځواکونه د سیمه ییزو وسلوالو یا اربکیانو په مرسته په سیمه کې پراخ پوځي عملیات په لاره واچول. همدارنګ بل تن بیا ویل چې اربکیانو یا خپل سرو ته په سیمه کې ټول پښتانه طالبان ښکاري او په کورونو د یرغل په وخت کې دوی هر ډول ظلمونه کوي، خو حال دا چې په طالبانو کې هر ډول کسان شته. دوی همدارنګ وایي چې د اربکیانو په نامه د وسلوالو له لورې اوس هم پرې ظلم او زور کېږي او دغه ستونزې ولایتي چارواکو سره هم شریکې کړي دي، خو تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلی. خو د کندز امنیتي چارواکي بیا د سیمې د اوسیدونکو ادعا ناسمه بولي او وایي چې دوی د مخالفینو پر وړاندې چنیز عملیات د یو پلان پر اساس ترسره کړي چې عامو خلکو ته پکې کوم خاص زیان نه دی اوښتی. د کندز امنیت قمانداني ویان صاحب سرور حسیني وایي چې ځینې کسان د بدنامولو په خاطر دغه شان څرګندونې کوي. د دشرچی ولسوالۍ په عملیاتو کې په خپل امنیت قمندان، د ملي امنیت رئیس، د همغږۍ مرکز قمندان، د ملي اردو کنډک قمندان دوی ټولو حضور درلود. له دې چې دښمن ماته خوړلې او مجبور شوي چې سیمه پرېږدي، اوس د دې په خاطر چې امنیتي ځواکونه بدنامه کړي نو دغه شان تبلیغات کوي. لبل پلوه بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال نصرالدین نظري هم د دغه اوسیدونکو څرګندونې ناسمې بولي او وایي چې په عملیاتو کې پراخې سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه پاکې شوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو د ناوړه فعالیتونو په اړه به د کندز د خلکو شکایتونه په جدي ډول تعقیب کړي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کندز پولیسو ته امر کړی چې ډیر ژر دي د غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
وروسته له دې چې د کندز اوسیدونکو په دشت ارچي ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو له ناوړه فعالیتونو شکایتونه وکړل، د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه موضوع به په جدي ډول وڅېړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دشت ارچي ولسوالۍ کې به د هر ډول غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه چټک اقدامات وکړي. ښاغلي صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت رهبري د کندز پولیسو ته امر کړی تر څو دې شکایتونو ته رسیدګي وکړي.
دغه اندېښنې چې مطرح شوې دي په ارشی کې دا مونږ څېړو. خپله د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم ډېر جدي هدایت ورکړې د کندز پولیسو ته، نو هر هغه مشکل چې هلته وي د خیر هغه به لرې سي، نو مونږ به هېڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د خلکو د ازار وضعیت سبب سي.
له دې وړاندې د کندز والی محمد انور جگدلک هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې په دې ولایت کې شاوخوا 2000 غیر مسؤوله وسلوال فعالیت کوي چې لامل یې د سیمه ییزو پولیسو کموالی دی. په ولسي جرګه کې د کندز استازو هم د شنبه په ورځ وویل چې په دشت ارچي ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیتونه نور ورته د زغم وړ نه دي. دوی له حکومت او په ځانګړې توګه د کورنۍ چارو له وزارت نه وغوښتل چې دغه غیر مسؤول وسلوال ژر بې وسلې کړي. په ولسي جرګه کې د کندز استازي انجینر کمال په دې اړه خپل شکایت داسې بیان کړ.
د یوسف ارجال په نوم باندې یو قومندان چې نه ملي پولیس دی، نه محلي پولیس دی، نه ملي اردو ده، ته د درس او پښاو خوا کې فاجر فاسد او پایلوچ خلک دشتیرچی دراوړي دي. د دشتیرچی په ولسوالۍ کې د عملیات په خپل سر باندې شروع کړی دي. د محلي قومندانانو سره په تفاهم باندې مرکزی حکومت خبر نه لري. کورونه چور کړل، د زنانه او د غارو نه سره زیورات وشکول، د خلکو صندوقونه مات له داغې نه نقد پیسې وړلې.
له کندوز سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت عامو خلکو ته یو لوی سرخوږی دی. د اروزګان اوسیدونکو تر اوسه څو ځلې د حکیم شجاعي په نوم د غیر مسؤوله وسلوالو د قومندان له فعالیتونو شکایت کړی، خو تر اوسه حکومت له کړیو ژمنو سره سره له دې عمله عامو خلکو ته پیدا شوې ستونزې نه دي هوارې کړي. کارپوهان وایي په حکومت کې داسې کړی شته چې د شجاعي په څیر د نورو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دوی وایي ځینې سیاسي کړۍ د دې لپاره د دې وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال ترې د ځان په ګټه کار واخلي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په سمنګان ولایت کې د ډبرو د سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې د ځایي چارواکو په وینا د وژل سو کسانو شمیر نږدې دیر شو ته رسېدلی. د شلو نورو په اړه ویل کېږي چې په ټپي حالات کې ژغورل سوي او اټکل کېږي 15 کسان بلا هم په کان کې تر خاورو لاندې بند پاتوي. دې پیښه په افغانستان کې د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته کړي. اجمل ان پر دې مسلې رپورټ برابر کړي.
د سمنګان په دې لري پرتی سیمه کې چې امنیتي پلوونه امن هم نه ده، د کند نړیدو پیخي په دې هواد کې د کارګرو د خوندیتوب لپاره د ټاکل شو معیارونو نشټوالی ته د ډیرو پاملرنه ورړولې ده. ویل کېږي هغه کان چې په کان کیندونکو نړیدلې او د لسکونو کسانو د مړینې او ټپي کېدنې سبب شو، د مسؤلیت لازم تدابیر پکې نه و عملي شوي او د کارګرانو خوندیتوب ته پکې پاملرنه نه و شوي. د ژغورنې عملیات هم د عامو ولسی خلکو لخوا په لاسونو او بیلونو ترسره کیږي چې په کان کې د بندو پاتې شوو کسانو د ژوندي ژغورل کېدو چانس کموي. ولسمشر حامد کرزي په دې پیښه کې د یو شمېر کارګرو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او له ارګ څخه د یوې خبرې شوې خبر پاڼې له مخې د یک شنبې په سهار د قانون او پټرولیم وزیر ته ویلي چې په خپل دی او یاد د یو مرستیال د پیښې ځای ته ولاړ شي او د دې پیښې څرنګوالی دی وڅېړي. ولسمشر کرزی د قانون او پټرولیم له وزارت غوښتي چې پراتلونکي کې د داډول پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محمد رفیع رفیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څېړنې لپاره د دې وزارت د مرستیال او یو شمېر رئیسانو په ګډون یو هیئت سیمته تللی دی. په نړۍ کې په قانونو کې د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر او ټاکل شوي معیارونه موجود وي چې په قانونو کې د کار پر مهال د کارګرانو خوندیتوب یقیني کوي. خو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په لسګونو قانونو کې په سلګونو کان کیندونکو په کار بوخت دي، د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او تر اوسه په دې برخه کې تصویب شوي قوانین هم نشته. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محمد رفیع رفیق صدیقی وایي دوی یو نوی قانون تصویب کړی چې په پارلمان کې د تصویب په تمه دی.
میکانیزم هون چیزی که ما برای مسئولیت کارمندانمون رویش.
محمد رفیع رفیق صدیقی وایي هغه میکانیزم چې موږ پرې د خپل کارګرانو د خوندیتوب لپاره کار کړی، هغه د افغانستان د قانون او پټرولیم نوی قانون دی چې په ډیر روښانه توګه تصویب شوی. دا قانون د محل د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب ته پته مده. کله چې تصویب شو نو خامخا به کان کیندونکي د دې قانون لمخې د خوندیتوب او امتیازونو څخه برخمن شي. له نوموړي وپوښتل شول چې آیا هغه کان کیندونکي چې دا محل په قانونو کې کار کوي باید د خپل خوندیتوب لپاره د دې قانون تر تصویب پورې انتظار وباسي او کنه مخکې تر دې د هغوی د خوندیتوب لپاره لازم تدابیر په پام کې نیول شي. محمد رفیع رفیق صدیقی وایي دا یو پیښه و چې رامنځته شو او د نړۍ په هر ګوټ کې داسې پیښې په قانونو کې رامنځته کیږي. موږ ځینې د خوندیتوب تدابیر لرو، خو دا د ډول پیښو د مخنیوي لپاره یو قانون پکار دی چې دا محل په افغانستان کې د ملي شورا تصویب ته پته مده. په افغانستان کې په ډیرو برخو کې د کاري چاپیریال مسؤلیت او د کارګرانو د خوندیتوب لپاره ټاکل شوي معیارونه نشته او یا نه عملي کیږي. د کار په دې هیواد کې چې حکومت غواړي خپل طبیعي زیرمې راوسپړي، د دا ډول پیښو د تکرار او زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې کړې دي. افغانستان چې طبیعي زیرمې د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت اټکل شوي، تر ډېره یې حکومت د خپل راتلونکي اقتصادي رغونې لپاره همدې قانون او طبیعي زیرمو ته د غوره سرچینو په سترګه ګوري.
د ژوند رنگونه.
نوم یې اتقولا ترخیل د بینیسار وسودیم کې
خاطر څه کاروبار کوي.
زه خپل خو ټول وخت په پاکستان کې تیر کړی دا درې کال کې زل درغلې موټر کار کوي ولګل ګوزار کوي.
څنګه دې موټر کار ګټه پاکستان
نه ست ګټه مټ نشته.
ام دا اوس موټر لري.
اوس خپل خو یو موټر خپل شخصي لري. منور د درې موټر مو خرڅ کړم دې اوس کار ما سکور.
پیسې نه دې درخه کې قرض
نه پیسې قرض دي.
نو دا کور خرڅ مصرف څنګه کوي؟
بس مصرف هغه چې مرا وړي پاکستان وا ګټلې مې د شل کلمال د روزګار د کپڑے دوکان نوونه خار کوم روزگار کا او هغه روزگار چې راوړم هغه خرچ کلم خلاص کړی بیا خدای مهربانه.
کپړی کوم شې اندې خرڅول؟
دا د زنانې سټونو د چین بندا کپړی مې پلی راوړل د دکانونو په پاکستان کې.
ښه ښه په میا سکریل ته تور پی ګټلې.
حال ته خو خواله د گزاره کېدل خرچې نه وي مصرف کم وو د کوم کورونه وو دل دغه هغه مصرفونه دي چې واسه می وړه پورا کوي سي غړي پورا کوي سي.
ښه تاسو په کور کې څو نفر یې؟
20 کسان کور.
20 کسان خرص مصرف ټول تاسو په غړه ده؟
ټول خدای په غړه دي ما په غړه.
دا 20 کسان چې تاسو په کور کې کنه دا څوک څوک دي چې لیکيږي؟
دا می ورونه دي ورونه می دي ورندارګان می دي خويندې می دي.
ښه دا ډوډۍ په کور کې پخې کینې نو یې نه خلک؟
نه کور کې پخو.
تنور لري؟
تنور لري. واسه
مور په لار دي ژوند دي؟
نه پلار مې شي څه وېدا مور مې ستاسو ژوند دي شو.
تخپل چې کله مور نه مشوره اخلي کنه د ژوند په کومو مسایلو کې سره کېنی راګيږي؟
زمور نه زخپل مشوره اخلم صرف دا ټول مشوره کې واحد سر دعا ته نه خلم نور یې موږ مور سره د ستاري مفتخ خزانه ده کور کې زون کړی ده سابه خزانه ده سیور دور ورته سي مور سره دعا را وکاو هغه یو وسط کې زوی غلا او زنا مکو نور ګر سپل مزور کې چرته ګولي ګلزار اوسي او سی په مخه ته لري اوس په شان نه راغلي خدای کنه بکړي یو مړی زګم دلال پیدا کړی یعنی د
مور دعا وړ ډیره ګټه
ده ډیره ګټه کړی ده دیو شي غم موږ سره نه راځي بس چې مور موږ نه خوشاله او ان شاء الله موږ سره خوشاله ساري
چې راځي هر
سار دعا هر سار سره زم دعا ته نه واخلم راوزم چې ما دیګر لګ نه واخ څنګه ذاتي ټلیفونونه چیرته څنګه وطن مون حالات خراب دي نو څه ګډه وړي
اخلک تل خپل مور پلار سره سم چلان نه کوي دوای نه اخلي ایتوب نظر دا کاری څنګه ده
هغه خو ارو زر دی هغه در بدر دی هغه بیچاره ګم دی خدای کوم مختانند دی هغه د خدای دی دی نه کوي
څومره توان کوي بیا
یعنی یو توان خو نه دی یو دنیاي توان ده که هر څوک جنت غواړي جنت مور پلار دی فولاند ده که چانه مور راځي نو خدای عمر نه